السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د وروستیو دوو خبري مجلو د خپرېدو وخت سو چې هر یوه یې دېرش دقیقې ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې له ملګرو ملتونو نه یې غوښتي چې د انتخاباتو په پروسه کې د څارونکي په توګه همکاري وکړي. دا مو د دې خپرونې د سر راپور دی، خو په پیل کې له رضوان مراد نه خبرونه اوري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو په پروسه کې د ملګرو ملتونو همکاري یو لاسته راوړنه بولي. په کابل کې یو شمېر مدني او د خبریالانو بنسټونو د افغانستان له رسنیو غوښتل چې په انتخاباتي موضوعاتو کې قومي مسایلو ته لمن ونه وهي، او د ایران ولسمشر وایي هغه هیوادونه چې د تیلو او پیسو له لارې له تروریزم سره مرسته کوي باید په دې پوه شي چې سبا د دوی وار دی. د خبرونو تفصیل: د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو په پروسه کې د ملګرو ملتونو همکاري یو لاسته راوړنه بولي. د دې کمیسیون وایان نور محمد نور نن په کابل کې خبریالانو ته ویل د ملګرو ملتونو ناظرین د انتخاباتو له پروسې او د رایو له شمیرنې څارنه کولی شي.
تمام جدولهای مدیوش که در مرکز جمعیت پروسس میشه به ایران هم ملل متحد مناسب ناظر و مشاهد بوده.
د وی د نتایج ټول جدولونه چې د جنبندۍ په مرکز کې پروسس کیږي، په دې کې ملګری ملتونو د ناظر او مشاهد له لومړي سره د ناظر او مشاهد په توګه دی ټول کارونه چې شوي د ملګرو ملتونو د استادو په حضور کې شوي، او د دوی او یوناما د قناعت وړ ګرځېدلې دي. د ښاغلي نور په وینا د انتخاباتو د قسمي نتایجو د اعلان د وخت پړه تر اوسه قطعي پریکړه نه ده شوې، او له خلکو څخه غواړي چې د دغه پروسې تر بشپړېدو پورې له صبر کار واخلي. اخوا بیا په کابل کې یو شمېر مدني او د خبریالانو بنسټونو د افغانستان له رسنیو غوښتل چې په انتخاباتي موضوعاتو کې قومي مسایلو ته لمن ونه وهي. د رسنیو او د مدني ټولنې د استازو په خبري کانفرنس کې نن د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ د ادارې نوی د څارنې د څانګې مشر صدیق الله توحیدی د خبریالانو د بنسټونو لخوا د صدر شوي پریکړه لیک یوه برخه ولوستله. نوموړي وویل چې په پریکړه لیک کې له رسنیو غوښتنه کېږي چې په خپلو بحثونو کې منفي خبرې او نظرونو ته زمینه برابره نه کړي. په همدې حال کې د انتخاباتي ټیمونو استازو هم ژمنه کړې چې د دغه ډول ستونزو څخه د مخنیوي لپاره به له رسنیو سره همکاري کوي. ځینې افغان چارواکي وایي د پاکستان له شمالي وزیرستان نه افغانستان ته راغلیو کډوالو سره باید لازمې مرستې وشي. د قبایلو په چارو کې د ولسمشر کرزي سلاکار شاهزاده مسعود ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل د شمالي وزیرستان نه خوست راغلي کډوال لومړنیو مرستو ته جدي اړتیا لري، او افغان حکومت او مرستندویو ټولنې باید د دوی حالت ته پام وکړي.
خواست من حیث مشاور رئیس جمهور از دولت افغانستان و دیگر موسسات خیریه این است که باید به آنها توجه و کمک زیاد بکنند.
په شمالي وزیرستان کې پاکستانی پوځ د عملیات لپاره لوسه شوخه وزیر کورنیو د افغانستان خوست ولایت ته پناه راوړې ده. د ایران ولسمشر وایي هغه هیوادونه چې د تیلو او پیسو له لارې له تروریزم سره مرسته کوي باید په دې پوه شي چې سبا د دوی وار دی. حسن روحانی دا څرګندونې نن د امام حسن رضی الله عنه په اړه په دوه ورځني نړیوال کانفرنس کې وکړې. روحانی ویل هغه هیوادونه چې د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي اصلا د خپل ځان د ختمېدو لپاره کار کوي. د ایران ولسمشر ویل داسې فکر مه کوئ چې دا تروریستان به چې نورو ته مو متوجه کړي تاسو ته زیان نه اړوي. دا نوموړي په وینا سبا ستاسو وار رسیږي، نو له همدې امله دا وینه تویدنه باید او دریږي. حسن روحانی اهل تشیع او سنیان د یو بل ورونه وبلل. نوموړي پر مسلمانانو هم غږ وکړ چې د تروریستانو پر خلاف پورته شي. په همدې حال کې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی وایي امریکا او یا بل کوم لوری باید په عراق کې مداخله ونه کړي. خامنئی ویل عراقیان کولی شي تاوتریخوالی په خپله پایته ورسوي. ایران د عراق د شیعه دولت چې له سنی مذهب وسلوالو سره په جګړه کې ښکیل دی ملاتړ کوي. اخوا بیا د عراق او شام د اسلامي دولت په نامه وسلوالو د دې هیواد په ختیځ کې درې نور ستراتیژیک خارګوټي نیولې دي. وسلوالو په المبار ولایت کې تیره ورځ د الرتبه او عانا خارګوټي ونیول. راپورونه وایي دغه وسلوالو د سوریې او عراق ترمنځ سرحدي نقطه القیم هم نیولې ده. اخوا بیا په بغداد کې شیعه مولا مقتدا صدر ته وفادار وسلوالو د عراق او شام د اسلامي دولت په نامه وسلوالې ډلې سره د مقابلې لپاره د پوځي پریډ په ترسره کولو سره خپل چمتووالی څرګند کړ. او د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په ناڅاپي سفر قاهره ته ورسید. تمه ده چې کیری به د مصر له نوي ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره د سیمې د حالاتو په خاص توګه د سوریې او د غراس په عراق کې دروان وزیت پړه خبرې او سلام مشورې ترسره کړي.
برازیل کې د 2014 کال د فوټبال نړیوال جام نتایج او خبرونه.
د 2014 کال د فوټبال د نړیوال جام په مسابقو کې چې په برازیل کې روان دي، نن درې هیوادونه له یو بل سره مخامخ کیږي. د افغانستان پر وخت د شپې 8:30 بجې بلجیم د روسیې په وړاندې لوبه کوي. د کابل په وخت د شپې 11:30 بجې الجزایر او جنوبي کوریا مسابقه لري. د افغانستان پر وخت د شپې 2:30 بجې امریکا او پرتګال په خپلو کې سیالي کوي. په برازیل کې د نړیوالو مسابقو لپاره د شپږ وړو هیوادونو تر اوسه یو مسابقه کړې ده. امریکا د غانا په وړاندې 2-1 په مقابل کې بریالی شو. پرتګال د جرمني وړاندې 4-0 پر وړاندې مسابقه بایلله او بلجیم 2-1 پر وړاندې الجزایر ته ماته ورکړه. د روسیې او جنوبي کوریا ترمنځ مسابقه 1-1 پر وړاندې مساوي پاتې شوې ده.
په افغانستان کې د مازیګر 6 بجې او 6 دقیقې شوې. د دې خبري مجلې په راپورونه کې اوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ملګرو ملتونو نه غوښتي چې د انتخاباتي پروسې په برخه کې د څارونکو په توګه همکاري وکړي. د مدني ټولنو شبکې له ملګرو ملتونو او افغان ولسمشر نه غوښتل چې ژر تر ژره د انتخابات روان کړي کې چې تا د پایتخت کې شېږدي. په افغانستان کې د خبر اعلان یو شمېر بنسټونه له رسنیو غواړي چې د انتخاباتي مسایلو د خبرورو پر مهال قومي او ژبنی مسایلو ته لمن ونه وهي. په هلمند او نورستان کې امنیتي مسایل هم څېړو. رشپرنیو بجو پوری دغه راز نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو. د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې له ملګرو ملتونو نه غوښتي چې د انتخاباتي پروسې په برخه کې د څارونکو په توګه همکاري وکړي. د دې کمیسیون چارواکي وایي چې د ملګرو ملتونو لخوا د انتخاباتو د پروسې څارل کولای سي د دې پروسې شفافیت لا زیات کړي. جزئیات د نسیم شفق په رپورت کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ملګرو ملتونو لخوا د انتخاباتو د پروسې څارنه او په دې برخه کې تخنیکی مرسته د انتخاباتو پروسې د شفافیت لپاره مهمه بولي. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور د یک شنبه پورس په کابل کې خبريالانو ته وویل چې د انتخاباتو په پروسه کې د بشپړ عدالت د ټینګښت په هدف ملګری ملتونه کولای شي په خلاص مرد د پروسه وڅاري. د خاغلی نور په خبره ملګرو ملتونو تر دې وړاندې هم په تخنیکی برخه کې له دوی سره ډیره همکاري کړي.
موږ له ملګرو ملتونو نه د څارونکو په توګه غوښتي چې په انتخاباتي پروسه کې له موږ سره همکاري وکړي. په دې برخه کې هیڅ ډول محدودیت نشته. د غراز ملګرو ملتونو په تخنیکی برخه کې هم له موږ سره همکاري کړي او اوس هم لري. نو په مشخص ډول ویلی شم چې د ملګرو ملتونو سازمان په تخنیکی برخه کې د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره همکار وو او همکار دی.
یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر د شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د افغانستان په انتخاباتو کې ټول ښکلي خواوې موافقه وکړي، نو دا اورګان د افغانانو په مشرۍ همکارۍ ته تیار دی. تر دې وړاندې د جمهوریت ریاست یو کاندید عبدالله ویلی و چې د درغلیو د مخنیوي لپاره ملګری ملتونه باید د افغانستان په انتخاباتي پروسه کې مداخله وکړي. جمهوریت کرزی هم سرګند کړی و چې د خاغلی عبدالله له دې غوښتنې سره موافق دی. په عین حال کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور وایي چې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو ډیره برخه نتایج د نتایجو در اټولولو سیستم ته اچول شوی.
مشخصاً 85% جدولای نتایج
ټول د نتایجو 15% جدول چې ستونزې نه لري پروسس شوی. خو لا تر اوسه هم دا چې معلومه شي کوم کاندید څومره رای ګټلی دا پروسه لا پاتې ده.
په همدې حال کې سیډونکې سپارښتنه کوي چې په افغانستان کې انتخاباتي کمیسیونونه د مسؤلیت لري چې د انتخاباتو پروسه په شفاف ډول پرمخ بوزي او د قانون په چوکاټ کې ټولو شکایتونو ته رسیدګي وکړي. دوی ټینګار کوي چې له دې پروسې نه د ملي او نړیوالو څارونکو څارنه حتمی ده او له دې سره شفافیت او مشروعیت یقیني کیږي.
په همدې حال کې د افغانستان د مدني ټولنو شبکې له ملګرو ملتونو او افغان ولسمشر نه وغوښتل چې ژر تر ژره د انتخاباتو روان کړي چې پای ته ورسوي. د دې شبکې یو غړی وویل چې روانې انتخاباتي لانجې ته د حل لار پیدا نسی افغانستان به د بحران خواته ولاړ سي. تفصیل د نجې سپې پر پټ کې.
د افغانستان د مدني ټولنو شبکې د جمهوری ریاست د کاندید عبدالله عبدالله څخه غواړي چې له انتخاباتي کمیسیونونو سره ځنډیدلې اړیکې له سره پیل او د خلکو رایو ته درناوی وکړي. د دې شبکې غړیو د یوه پرېکړې لیک په خپرولو سره له افغان ولسمشر او د ملګرو ملتونو سازمان نه په کلکه غوښتنه وکړه چې د رواني انتخاباتي لانجې د پای ته رسولو لپاره خپلې هڅې زیاتې کړي. د دې شبکې غړي سید نوراغا نوري په دې اړه وویل:
شبکه نهادهای جامعه مدنی افغانستان
د افغانستان د مدني ټولنې شبکه له ولسمشر حمید کرزی د نوموړي لمرستیالانو او د ملګرو ملتونو سازمان څخه غواړي چې د روان بحران او بې‌ثباتۍ د مخنیوي لپاره د جمهوری ریاست د کاندیدانو او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ترمنځ د روانو ستونزو د حل لپاره خپل هڅې ګړندۍ کړي.
د خبري ورسته له هغه مطرح کیږي چې څو ورځې مخکې د جمهوری ریاست کاندید عبدالله عبدالله انتخاباتي کمیسیونونه په درغلي او تورن کړل. ښاغلی عبدالله له دې کمیسیونونو سره خپلې اړیکې ځنډولې او د رای شمیرنې بهیر د درولو غوښتنې هم کړې. نوموړي ویلي چې له دې وروسته پر انتخاباتي کمیسیونونو باور نه لري او د دې کمیسیونونو د کار نتایج به ونه مني. دغه راز د امریکا متحده ایالاتو بیا د جمهوری ریاست پر کاندیدانو غږ کړی چې انتخاباتي کمیسیونونه پریږدي چې خپل کارونه پر مخ بوزي. په عین حال کې د افغانستان د مدني ټولنو د شبکې غړیو هم د جمهوری ریاست د کاندید عبدالله عبدالله نه وغوښتل چې له انتخاباتي کمیسیونونو سره ځنډیدلې اړیکې له سره پیل کړي.
شبکې نهادهای جامعه مدنی از سیم اصلاحات و همگرایی
د مدني ټولنو د شبکې غړي د اصلاحاتو او همپالنې لټین څخه غواړي چې بیرته د انتخاباتو پروسې سره یوځای شي او له انتخاباتي کمیسیونونو څخه مو غوښتنه ده چې د بحران د مخنیوي لپاره د کاندیدانو پوښتنو ته قناعت کوونکي ځوابونه ورکړي تر څو دغه ملي پروسه له خنډ سره مخ نه شي.
خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي د قانون له مخې دوی باید د کورنیو او بهرنیو څارونکو په حضور کې د رای شمیرلو ته دوام ورکړي او نشي کولی چې د یو کاندید په خوښه د بهیر ودروي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
په افغانستان کې د خبریالانو یو شمیر بنسټونه له رسنۍ غواړي چې د انتخاباتي مسایلو د خپرولو پر مهال قومي او ژبنیو مسایلو ته لمن ونه وهي. د دغو بنسټونو لخوا نن په خبر سوي پریکړه لیکي را له ټولو رسنیو غوښتل سوي چې په خپلو کارونو کې د ژورنالیزم اصول په پام کې ونیسي. ناجیه صفی او نور تفصیل.
په افغانستان کې د خبریالانو یو شمیر بنسټونه په انتخاباتو کې د رسنیو رول مهم بولي، خو وایي چې یو شمیر رسنۍ قومي او ژبني مسایلو ته په لمن وهلو سره ملي وحدت ته زیان رسوي. د رسنیو د یو شمیر بنسټونو له لوري د یکشنبې په ورځ په جوړه شوې غونډه کې د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې د سر د څانګې مشر صدیق الله توحیدی په ټولو رسنیو غږ وکړ چې قومي مسایلو ته لمن ونه وهي او د انتخاباتو په بهیر کې بېطرفه پاتې شي.
په دې وخت کې جدي اړتیا لیدل کیږي چې خبریالان او رسنۍ ځان له هر ډول قومي، نژادي، سمتي او نورو مسایلو څخه لرې وساتي او یوازې خلکو ته د اطلاع رسولو په برخه کې پاملرنه وکړي. خبریالان او رسنۍ مکلف دي چې له هر ډول غیر عادلانه کړنې، تخلف، تخطي او انتخاباتي تقلب څخه پرده پورته کړي.
خغلی توحیدی هم ترنګ وویل چې یو شمیر رسنۍ له یو مشخص کاندید نه ملاتړ کوي. دوی وایي چې رسنۍ باید په خپلو کارونو کې د ژورنالیزم اصول په پام کې ونیسي. په عین حال کې د رسنۍ او یو شمیر مسولینو د کاندیدانو له سازو وغوښتل چې قومي مسایلو ته د لمن وهلو د مخنیوي په برخه کې له رسنیو سره همکاري وکړي او هغه کسان چې قومي مسایلو ته لمن وهي د رسنیو بحثونو ته ونه لیږي. په دې غونډه کې د جمهوری ریاست د کاندیدانو استازیو هم ژمنه وکړه چې قومي مسایلو ته د لمن وهلو د مخنیوي په برخه کې له رسنیو سره به پوره همکاري وکړي. تر دې مخکې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رسنیو کمیسیون هم له ټولو رسنیو غوښتي و چې د انتخاباتي مسایلو د پوښښ پر مهال له هر ډول هغو خپرونو ډډه وکړي چې ملي وحدت ته زیان رسوي.
د فرا ولایت د ټاکنو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې په دې ولایت کې انتخابات په شفاف ډول ترسره سوي دي. د دغه کمیسیون د چارواکو په خبره د دغه کار علت د درغلیو د مخنیوي لپاره د دوی او د ولسمشرۍ د کاندیدانو جدي تدابیر و. نور حال د احمد شاه فطرت پر پورت کې.
په فراه ولایت کې ټاکنو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د ولسمشري دوهم پړاو ټاکنې په دغه ولایت کې رڼې ترسره شوې دي. د دغه کمیسیون مشر میرویس عزیزي وایي چې په دوهم پړاو ټاکنو کې له یوې خوا دوی د درغلیو د مخنیوي لپاره جدي تدابیر نیولي وه او له بلې خوا د ولسمشري دواړو نمایندانو خپل ناظرین د رای ورکولو ټولو محلاتو ته استولي وه او دې کار درغلیو څخه مخنیوی کړی دی. نوموړی وایي د ولسمشري ټاکنو په لومړي پړاو کې د فراه ولایت په پرچمن ولسوالۍ کې پراخه درغلي شوې وه، اما په دې پړاو کې کچه ډېره ټیټه ده. له بلې خوا په فراه ولایت کې ټاکنیز شکایتونه د کمیسیون چارواکي وایي چې 22 ټاکنیز شکایتونه یې ثبت کړي چې تر تېر پړاو لږ دي. د کمیسیون مشر ډاکټر نوزتیار وایي چې د دغو شکایتونو ډېری برخه د درغلیو له امله دي چې د دواړو نمایندانو د استازو لخوا ثبت شوي دي. دغه په خبره دغه شکایتونه به ډېر ژر په یوالنۍ غونډه کې وڅېړل شي. کوم شکایتونه چې موږ ته رسېدلي اوس تر څېړنې لاندې دي او وروسته به دا جوته شي چې دغه شکایتونه په کومو سیمو پورې اړه لري. د ټاکنو په دوهم پړاو کې شکایتونه تر لومړي پړاو لږ شوي. همداشان تیر ځل په پرچمن ولسوالۍ کې د ناظرین د نشتون له امله درغلۍ شوې وه، خو دا ځل هلته د درغلۍ اندېښنې ډېرې کمې دي. د ولسمشرۍ د ټاکنو په لومړي پړاو کې په فراه ولایت کې کابو 6000 تنو برخه اخیستې وه، خو دا ځل تر 8000 زیاتو کسانو رایه ورکړې ده. ټاکل شوې ده سرطان د میاشتې په 11 نیټه د ولسمشرۍ دوهم پړاو د ټاکنو لومړۍ پایلې اعلان شي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د هلمند په سروان کلا سیمه کې جګړه روانه ده چې په نتیجه کې ملکیانو او وسلوالو ته تلفات اوښتي دي. الیاس دی نور تفصیل لري.
په سنگین ولسوالۍ کې د وسلوالو لخوا نن درېیمه ورځ ده چې پیل سوې جګړه لا هم دوام لري. د هلمند والي ویاند عمر ځواک وایي په دې جګړه کې تر اوسه 13 تنه وسلوال چې دوه یې پکې مهم قمندانان دي وژل شوي دي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. عمر ځواک وایي 4 ملي پولیس او 4 تنه هم د ملي اردو د سرتیرو څخه وژل شوي او ځینې نور ټپیان دي.
جنگ جریان لري. افغان ځواکونو ته هم تلفات او ټپیان شوي دي او وسلوال مخالفین هم تقریبا د 13 په شاوخوا کې وژل شوي دي چې په هغه ځایونو کې چې سکره پاتې شوي دي.
د اول تر اوسه 9 تنه ملکي کسان هم په دې جګړه کې وژل شوي چې 15 پکې ښځې دي او ځینې نور ټپیان هم دي. ځواک د ملکي کسانو د دې مرګ ژوبل پړه په سیمه کې پر وسلوالو ور واړول. د سنگین سروان کلا هغه سیمه ده چې تیر کال پکې د حمل د میاشتې پر 16 نیټه پیل شوې جګړه نږدې 6 میاشتې روانه وه چې وروسته یې دولتي مسؤلینو د پای راپور ورکړ. اوس د هوا په ګرمېدو سره یو ځل بیا په دې سیمه کې جنګ پیل شوی دی چې په درېیمه ورځ هم دوام لري.
په نورستان کې 8 وسلوال طالبان د سولې له پروسې سره یو ځای سول. روح الله انوري او نور تفصیل.
د سولې پروسې سره د یوځای شو وسلوالو طالبانو قومندان محمد رحیم ازادي راډیو ته وویل چې دوی له 13 کالو د نورستان په کامدیش او برګیمټال ولسوالیو کې د دولت د پلوي ځواکونو په خلاف جګړې کولې، خو اوس چې له سیمې نړیوال ځواکونه وتلي نور نه غواړي چې د خپلو ورونو په ضد جګړې ته دوام ورکړي. هغه په نورو ټولو وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې له دې وروسته دې د خپلو ورونو وژنې او د خپل هیواد له ورانونې لاس واخلي.
راشي خپل وطن دې آباد کړي او زموږ حکومت سره یو ځای شي. پردي غلامي به ونه کړي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادی راډیو ته وویل د قومندان محمد رحیم په مشرۍ 8 تنه وسلوال د سولې پروسې سره یو ځای شول.
د محمد رحیم په سر ګروپ باندې د دولت سره یو ځای شو. هغه ملي کلاشنکوف دی، یو پیکاده او دوه مخابري.
تر اوسه وسلوالو طالبانو سولې پروسې سره د یو ځای شو کسانو په اړه څه نه دی ویلي. خلک وای په نورستان کې اته تنه وسلوال طالبان په داسې حال کې د سولې پروسې سره یو ځای کیږي چې د کامدیش په ولسوالۍ کې نوي پټمخي وسلوال پیدا شوي او په سیمه کې د پخواني وسلوالو طالبانو په نیونه او وژنه لاس پورې کړی دی چې تر اوسه شاوخوا لس تنه یې وژلي او یو شمېر نورې ژوندي نیولې دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د هلمند ماشومانو ته د پولیو واکسین نه دی رسیدلی، دا چې ولې؟ الیاس دایی راته وایي.
په هلمند کې د عامه روغتیا د ریاست د کتلوي معافیت مسؤول ډاکټر عبیدالله داودزاده وایي د وسلوالو تر ولکې لاندې سیمو کې د پولیو د واکسین د نه تطبیق په خاطر په ټول هلمند کې دا پروګرام د ننګونو سره مخامخ شوی دی. هغه وایي د پولیو په ضد واکسین سرتاسري او ملي پروګرام دی، نو ځکه باید په ټولو سیمو کې یو شان پر مخ یوړل سي. داودزاده وویل په ډیرو سیمو کې خلک د دې پروګرام سره د مرستې پر مهال بې تفاوتي غوره کوي او همدا لامل دی چې درې میاشتې د ټول هلمند ماشومانو ته د پولیو د وژونکي ناروغۍ په ضد واکسین نه دی ورکړی.
یو علت د پروګرام یا د کمپاین د نه عملي کېدو همدا دی چې زموږ د وطنوالو همکاري د جلب په مورد باندې موږ اوس پر دې ټول همکار موسسات دبليو ایچ او یونیسف وزارت سیاتاما د ولایت مسؤلین ټول پر دې کار
دول کته هم په سیمه کې چې د وسلوال تر ورکی لاندې دی نه یوازې ټول روغتیاي خدمتونه په عادي ډول پر مخ روان دي او د واکسین پر تطبیق هم ممانعت نشته، خو په هر صورت کې د سیمه د اوسیدونکو مرستې ته اړتیا شته. د هلمند اوسیدونکو وایي د واکسین د رضاکارانو سره د واکسین د تطبیق پر مهال مرسته کړې ده. دوی د نورو خلکو هم غواړي چې په دې برخه کې د عامه روغتیا د ریاست د کتلې معافیت سره مرسته وکړي.
هغه من چې خلک یې نه واکسین کوي حالت له دې هغه خپل کم کوي هلته به هم ګرلی را د مشکل خاص نه وي.
زما پوښتنه دا ده باید ټوله خلک خپل بچیان خپل کوچنیان واکسین او دا چې دا غټ مرض دی دا چې دی دا نور ته انتقالېږي دا چې هر کوچنی غټ انسان پلچوي.
پولیو وژونکي ناروغي ده چې د نړۍ د یو شمېر وروسته پاتې هیوادونو په شمول په افغانستان او د ډیورنډ کرښې خوا ناامنو سیمو کې لا هم د خلکو بچي فلج یا وژني. د هلمند روغتیا د ریاست مسؤلین وایي په تیرو کلونو کې د خلکو په مرسته د پولیو د دروشت پیښو کچه صفر ته راکښته کړې ده، خو که چیرې د نه مرستې دغه بهیر داسې دوام ومومي لر نه ده چې د پولیو پیښو به راډېرې سي او د ډېرو ماشومانو ښکلي اندامونه به کاږه او فلج کړي.
په کونړ کې د ماشومانو د ګزڼ یا پولیو درې ورځنی کمپاین پیل شو. روح الله انوري رپورټ اوروي.
په کونړ کې د عامه روغتیا رئیس ډاکټر اسدالله فضلی ازادي راډیو ته وویل د کونړ په مرکز او څوارلسو ولسوالیو کې د یک شنبې په سهار د ګوزن ضد واکسینو درې ورځنی کمپاین پیل شو چې په کې به له پنځو کالو کم عمر درلودونکو نږدې یو نیم لکو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسینو څاڅکي ورکړل شي.
د پیلي کمپاین سره د ولایتونو کې او د کونړ په ټولو ولسوالیو کوم ټارګټ چې د انرژي نظر موږ سره کړو شوی تقریبا
فضلی وای پوخا په وټپور ولسوالۍ کې یو شمیر وسلوالو کسانو د فلج ضد واکسینو کارکوونکو ته اجازه نه ورکوله چې ماشومانو ته یاد واکسین ورکړي، خو اوس په وټپور کې د غستونزه پای ته رسیدلې ده.
تفاهم وشو د طالبانو څوک چې دلته مسله تو دغه ټول منځ د اجازه ته وخت شو چې تاسو به پس دینه د واکسین باندې نه کوئ او هغه هم دا ومنله چې موږ به باندې نه کوو.
د عامه روغتیا رئیس وای د مروري او سرکانو ولسوالۍ په ګډون په یو شمیر سرحدي سیمو کې اوس هم داسې کسان شته چې د ګوزن ضد واکسینو سره مخالفت لري او دوی هڅه کوي چې په یادو سیمو کې هم ستونزه هواره کړي. د کونړ مرستیال والی قاضي محمد نبی احمدي په ټولو خلکو غږ وکړ چې د خپلو ماشومانو د روغتیا په خاطر دی له پنځو کالو کم عمر لرونکو کوچنیانو ته دی د فلج ضد واکسینو دوه دوه څاڅکي ورکړي.
هله مند چې زمونږ ټولنه دا شانت امراض نه فاکل او دا زمونږ استاسي ایمانی وظیفوي دسي مسؤلیت ده چې د خپل ماشومانو د خپل نو نهارانو د فاره د زمينه برابر کو چې هغه دا شانت خطرناک مرض نه محفوظ پاتې شي.
په کونړ کې د روغتیا مسؤلین وایي چې په تیر زیږدیس کال کې په ولایت کې د پولی و مثبت پیښې موندل شوي وي، خو سږ کال تر اوسه یوه موندل شوي. دوی وایي د اکثرو مثبتو پیښو وایرس له پاکستان راغلی او سږ کال دوی هڅه کوي چې د واکسینو په کولو سره د نورو پیښو مخه ونیسي.
زه خاپری نغمه د ازادي رادیو سره ډیره مینه لرم او همیشه یې اورم او د دوی نه د لا بریا په هیله یم.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 3.5 زره ډیر شکایتونه ثبت کړي دي. د دې کمیسیون چارواکي وایي ناامني په ځینو سیمو کې زورواکي او د قانون نه عملي کېدل د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي اساسي علتونه دي. نور تفصیل د یوسف خان زدران پر رپورټ کې.
د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون د همغږۍ د څانګې مسؤلې لطیفې سلطانی د یکشنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 1500 ډېرې پیښې ورسره ثبت شوي، خو هغې ونه ویل چې د تیر کال د ورته وخت په مقایسه د ښځو سره د تاوتریخوالي په پیښو کې ډېروالی راغلی او که څنګه.
دروان کال د لومړیو درو میاشتو ارزیابي چې د کمیسیون کړې ده د هیواد په مرکز او ولایتي دفترونو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د 1500 څخه زیات شکایتونه ثبت شوي دي، او بدبختانه د فزیکي تاوتریخوالي ډېر وخت د ښځو د مړینې سبب ګرځي. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ډېرې پیښې د افغانستان په ناامنه او ډېر نفوس لرونکو سیمو کې دي.
میرمن سلطانه وایي چې د دې کمیسیون سره ډېر ثبت شوي شکایتونه د ښځو د وهلو ټکولو د اجباري او کم عمره ودونو جنسي تجاوزونو له کوره د میرمنو په زوره د ویستلو او د میړونو لخوا د نفقې د نه ورکولو په اړه دي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون په داسې حال کې په هیواد کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په اړه خبرې کوي چې په دې وروستیو کې د هرات په انجیل ولسوالۍ کې د ستارې په نوم د یوې میرمنې میړه د هغې پزه او شونډې پرې کړي او په تیښته بریالی شو. خدیجه او شکریا په هیواد کې د تاوتریخوالي دوه نورې قربانیانې دي چې څو میاشتې وړاندې په شبرغان ښار کې د نامعلومه کسانو لخوا ووژل شوې او د دواړو د وژل کېدو لامل لا هم نه دی معلوم. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دامنی چې امنیتي ځواکونه د هیواد په ځینو سیمو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښو سره د مبارزې په برخه کې ستونزې لري، د دې وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل
هغه ساحې چې د امنیتي پوښښ لاندې نه دي او یا ناامنه سیمې دي هلته د پولیسو کار یو څه سخت دی، خو پولیس خپل اخري کوشش کوي چې په دې ساحو کې هم د قومي مشرانو او کشفي ارګانونو په مرسته د تاوتریخوالي عاملین ونیسي.
د سواد د سطحې ټیټوالی، اقتصادي مشکلات او فرهنګي عوامل په هیواد کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي عمده دلایل بلل کیږي.
د علومو اکاډمي وایي چې د فرهنګي یرغل مخه باید ونیول سي. د دې اکاډمي یو غړي ازادي راډیو ته وویل چې ادبي غونډې کولی سي د ژبې او ادبیاتو ودې ته زمینه برابره کړي. نور حال د مرزي احمد زی پر رپورټ کې.
د افغانستان د علومو اکاډمي هلې ځلې پیل کړي چې د ادبي سیمینارونو په مرسته پر دې هېواد د فرهنګي یرغل مخه ونیسي. د علومو اکاډمي غړی حبیب الله رفیع د یکشنبې په ورځ په ادبي څېړنو کې د نویو لارو چارو د اړتیاو په نوم جوړ شوي یو ورځني سیمینار ته وویل چې ایران پر افغانستان یو ډول فرهنګي یرغل یا تهاجم پیل کړی. د څرګنده کړه چې له هرې ممکنې لارې باید په افغانستان کې د ایران د فرهنګي یرغل مخه ونیول شي.
زموږ ځوانان باید زموږ د ملي بو اصالتونه وساتي. د ایران حکومت د خپل ملي هویت لپاره لغتونه جوړوي. تعلیمي مرکز باندې د دانشګانو دغه نمونه د ایران د حکومت د ملي هویت او د رسمي هویت لپاره ایښودل شوي. موږ مکلف نه یو هغه موږ را انتقال کړو. دغه غلطه خبر د دې مخه باید ونیول شي، او دا د دې معنی نه لري چې ایران به موږ ته لغتونه جوړوي او موږ به ناستو د استهلاک بازار به اوسو او هغه به موږ دلته مصرفو.
د ښاغلي رفیع په خبره فرهنګي یرغل ډیر خطرناک دی او کې مخه ونه نیول شي په دې هیواد کې به ډیر زیات ستونزې را پیدا کړي. د افغانستان ولسمشر په 1991 لمریز کال کې دیو فرمان په صدرولو سره د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت دنده وسپارله چې په درې میاشتو کې د ملي ژبو، لهجو، ملي اصطلاحاتو او د هیواد له معمولو ادبیاتو څخه نامنعوسه بهرني اصطلاحات لري کړي. دغه راز په دې فرمان کې ویل شوی وو چې د ملي وحدت د ټینګښت، د غوره او منل شویو افغاني دودونو د رعایت او د دولتي او خصوصي رسنۍ له لارې د هیواد د کلتور د انعکاس په برخه کې باید عملی اقدامات وشي. د کابل ښاروالۍ هم تر دې وړاندې څرګنده کړې وه چې هڅه کوي د خپل توان او مسؤلیت تر حده د پردیو د فرهنګي یرغل مخه ونیسي او د ملي یووالي لپاره هلې ځلې وکړي. همداراز حبیب الله رفیع زیاته کړه چې ادبي سیمینارونه کولی شي ژبې او ادبیاتو ته مؤثریت او کلا وربوبخي
د فیداو زموږ غځوان محققین چې په بیلابیلو موضوعاتو د ژبه او ادب په مسایلو کې چیرنې کوي د دې لپاره چې دوی وکړي شي چیرنې ګټورې او د نننۍ اصول سره برابرې وي دوی دا غنوي لارې چارې ورخودل کیږي چې چیرنې د غوپ وسیله کېدل شي چې هم معتبر شي هم درنې شي او هم پلندیز واوسي او هم د نوي غوښتنو سره برابرې وي
ښاغلی رفیع زیاتوي د ادبي غونډو له لارې لیکوالانو او متخصصینو ته باید دا چانس ورکړل شي چې د هغو ادبي طرحو او شعرونو په اړه چې لا تر اوسه نه دي څېړل شوي د معیاري او اسانې څېړنې زمینه برابره کړي د فرهنګي او ادبي چارو څېړونکي په دې باور دي چې د ایران او ځینو نورو هیوادونو فرهنګي یرغل په افغانستان کې پښتو دري او نورو ژبو ته د ګواښ تر څنګ د دې هیواد ښه رواجونه او ارزښتناکه دودونه هم زیانمنوي
لدې سره شپږ نیمې بجې سوي وروستۍ خبري مجله له احمد جعفر احمدي